د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. سعودي عربستان اعلان کړی چې چهارشنبه به د اختر لومړۍ ورځ وي. حرمین شریفین پر خپل رسمي ایکس باندې لیکلي دي چې نن په سعودي عربستان کې نوې میاشت ونه لیدل شو، نو ځکه کوچنی اختر به د وري حمل په 22مه وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن سهار وویل چې د کوچنی اختر د څرنګوالي په اړه به نن ماښام غونډه او پریکړه وکړي. په افغانستان، سعودي عربستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې مبارکې 9مه ورځ وه. د طالبانو سترې محکمې د روژې په پیل کې سره له دې چې په سعودي عربستان کې میاشت لیدل شوې وه روژه اعلان نه کړه، مشپای چې ډیرای خلک ویده وو د روژې اعلان وکړ او ویل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سپوږمۍ لیدل شوې ده. د ښځو خودجوشه حرکت غړي منیژه صدیقي د طالبانو له بنده خوشې شوې. منیژه صدیقي د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9مې راهیسې د طالبانو په بند کې وه. د ښځو خودجوشه غورځنګ غړي لیلا بسیم بیګا ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې میرمن صدیقي له بنده خوشې شوې. د دې غورځنګ د ادعا له مخې نوموړي د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تېره اونۍ د طالبانو لخوا په تنظیم شوې خبري غونډه کې ښکاره شوه او ویل چې بیگونه ده او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. هغه ظاهرا د دې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړل، خو مخکې له دې ځینو بنسټونو ویلي وو چې منیژه صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د هیواد له زندانونو د زرګونه بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د حکم په اساس 2855 زندانیان چې د عفو مستحق خوشې شول او د 1440 تنه نورو بندیانو د حبس په موده کې تخفیف راغلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر څومره دی. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي سیمه زاپوریژیا د روسیې په حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د زاپوریژیا والي ایوان فیدوروف ویلي دي چې دا بریدونه نن شوي او پر مرګ ژوبلې سربیره یې اووه ودانۍ هم زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او ودانیو حملو ته زور ورکړی او په عین حال کې کیف د هوایي مدافع د تجهیزاتو له کمښت سره لاس ګرېوان دی. ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی چې حالت په خرابېدو دی او که اوکراین د امریکا $8 میلیارد پوځي مرسته ترلاسه نه کړي، نو د روسیې پر وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. د مرستو دا بسته د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. دوی له اوکراین سره مرسته د کډوالو په پالیسۍ کې د اصلاحاتو له کورنۍ مسلې سره تړلې ده. ټاکل شوی په مکسیکو، امریکا او کاناډا کې میلیونونه کسان نن د بشپړې لمر نیونې یا کسوف ننداره وکړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ویلي لومړی لمر نیونه به په سیمه ایز وخت د سهار په 11:00 او 8 دقیقو د کابل د شپې په 11:00 په مکسیکو کې د آرام سمندر په سواحلو کې پیل شي. کسوف یا لمر نیونه هغه مهال پیښیږي چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې د کرې ترمنځ راشي. د ناسا مشر بیل نیلسن ویلي کسوفونه یا لمر نیونې ځانګړی قوت لري او خلک هڅوي چې د نړۍ ښکلا ته درناوی وکړي. په امریکا کې وروستی ځل بشپړه لمر نیونه په 2010 کال کې شوې وه، خو په کاناډا او مکسیکو کې په 1909 او 1909 کلونو کې بشپړ کسوف پیښ شوی و. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د روانې میلادي میاشتې په پای کې د یو ورځنیو او څلور ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل چې د اپریل په 28مه به د دواړو هیوادونو الف لوبډلې د 15 یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به یوه څلور ورځنۍ لوبه سره وکړي چې د مې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. دا به په روان میلادي کال کې د افغانستان د الف لوبډلې لومړنی بهرنی سفر وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د طالبان حکومت لسګونه ټولنیز سازمانونه او دوه سیاسي ګوندونه په غیر قانوني فعالیتونو تورن کړی دي.
بسیار واضح
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی.
د طالبانو د یو چارواکي شیر محمد عباس ستانګزي هغه څرګندونو ته کتنه کوي چې ویلي د اسلامي زاین باید د خلکو په منځ کې وي.
دا به معنا نه ده چې ستانګزي د طالبانو نه بیل شوی یا ډېر جدي اختلافات سره لري. اوس هم عباس ستانګزي ته د یو مخور او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د اختر په درشل کې د وچې میوې بازار سوړ شوی دی.
مخکې سودا خسته مخکې وضعیت خو اوس وضعیت خراب ده. د اختر دپاره مې وچې میوې ما نه ده اخیستی. پیسې مسې نشته چې مثال سودا پیو.
په ایران کې د افغان کډوالو د نویو ستونزو په اړه راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په غزه کې د اوربند په اړه هیله بښونکي خبرونه را رسیدلي. په دوهم نیمای کې په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د لوی مشر اختریز پیغام ته ژوره کتنه شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت ویلي دی چې د تیر یو کال په موده کې دوه ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوی او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوی دی. د وزارت پرون د یو بیان په خبرولو سره ویلي دی یاد ګوندونه او ټولنې د تیر 1402 هجری لمریز کال په ترڅ کې له نظارت او څیړنې وروسته پیژندل شوی. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي طالبان د واک په انحصار تورنوي.
پر ګوندونو او سیاسي فعالیتونو د طالبانو د محدودیتونو دوام د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویلي د تیر یو کال په جریان کې دوه سیاسي ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. یاد وزارت پرون یک شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د شمیر ګوندونه او ټولنې د دغه وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست له لوري د 1402 لمریز کال په جریان کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو له فعالیت څخه د نظارت او ارزونه ورسته پیژندل شوی. کته د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي چې دغه ګوندونه او ټولنې د تیر یو کال په موده کې ارزولي، خو دا له تیر پنځشنبه راهیسې چې د وزارت په ټول هیواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د ځنډیدو خبر ورکړ، د ګوندونو او ټولنو پر وړاندې د طالبانو حکومت لومړی اقدام بلل کیږي. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت په اعلامیه کې د یادو ګوندونو او ټولنو نمونه نه دی په ډاګه شوی. هممهاله د یو شمیر ګوندونو او بنسټونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت پر وروستۍ پریکړې اندېښمن دي او وایي چې دا به د ډیموکراسۍ، حق غوښتنې او د ګوندونو فعالیتونو په برخو کې منفي اغیز وکړي. د افغانستان د ازادي ملي ګوند مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې طالبان د ګوندونو او ټولنو د فعالیتونو محدودولو په سیاست سره نور هم لینځوا سره مخ کیږي.
یو ډله چې د نورو په مرسته واک ترلاسه کړي او غواړي هر څه په خپل ولکه او انحصار کې ولري، پرته له شک چې دوی به هیڅ کله سیاسي او مدني مبارزې ته عقیده ونه لري او نه یې هم مخکې عقیده ورته درلوده، او دا هر څه په تیرو دریو کلونو کې د دوی له کړنو ثابت شول.
دغه شان د شهروندان افغانستان ګوند مسؤول زکر حسین ارشاد وی طالبان له دې امره پر ګوندونو محدودیت لګوي چې په ټوکو یې د دوی له فعالیتونو ویره لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا
ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د ګوندونو د فعالیتونو منل هر هغه څه تر پوښتنې لاندې راوستلي دي چې طالبان پرې ټینګار کوي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی چې دوی هر څه انحصار کړي دي او یو ډول
د ځینو بنسټونو مسؤلین هم د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښمن دي او وایي طالبانو په ټولو هغو بنسټونو چې د خلکو لپاره فعالیت کوي محدودیت لګولی. د دوی له ډلې د افغانستان د ملي ګټو د مدافعانو بنسټ مشر سید نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ ځای دنیا قابل قبول نیست.
د نړۍ په هیڅ هیواد کې دا د منلو نه ده چې یو څوک سیاسي او مدني فعالیتونه وزندوي. د 15 اویا سیاسي او ټولنیزو بنسټونو نوملړ چې جوړ شوی دی او هغوی ویلي چې دا تر تعقیب لاندې وو د خپل افغانستان د یو کامل استبداد سند دی او ښایي د کابل واکمنان دا درک نکړي چې دا ډول سیاست دوی نور هم انزوا سره مخ کوي.
د دوه دا و دا چې د طالبانو حکومت د کوم سیاسي ګوندونو او ټولنو فعالیتونه ناقانونه پیژندلی و مخختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر ولرو، خو یان یزبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو څخه پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د یوې اعلامیې په خپرولو خبر ورکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي، د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به د سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ د هم ویلي د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي، خو خیریه بنسټونه او ټولنې کولی شي د اصولو او د دوی د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري او اوس هم تازه خبر ته پاملرنه وکړي. د افغانستان سترې محکمې شیبه مخکې اعلان وکړ چې سبا د روژې دیر شمنېټه ده. د سترې محکمې په یو تازه بیان کې راغلی دی چې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه د هلال د کمیټې غړو د شوالیا کوچنی اختر د میاشتې د لیدو شاهدي ورنکړه، نو ځکه سبا سه شنبه د روژې د میاشتې دیر شمه او د چهار شنبه په ورځ به په ټول هیواد کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. له دې مخکې سعودي عربستان هم اعلان کړی و چې چهارشنبه به د اختر لومړۍ ورځ وي. حرمین شریفین پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلی و چې نن په سعودي عربستان کې نوې میاشت ونې لیدل شوه، نو ځکه کوچنی اختر به د وري یا حمل په 22مه وي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس سنګزای وی هغه رهبران چې د خپل خلکو په مینس کې نوي واکمنۍ دوام نشي کولای، غلی سنګزای په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شو خو د ثبت وخت او ځای نه دی معلوم، د طالبانو د کوم ځنګړي مشر نوم نه دی یاد کړی.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس سنګزي پر هغو رهبرانو نیوکه وکړه چې پنځه واکړي او ټینګاري وکړ چې د داسې رهبرانو واکمني به دوام ونه کړي. سنګزي چې د طالبانو د مشرتابه په منځ کې پر څرګنده لهجه په خبرو کولو مشهور دی، په یو ویډیو کې چې د دله وینا ورسته طالبانو پورې اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خبره شوه، په دې مسله کې د کوم مشخص کس نوم نه دی اخیستی. شیر محمد عباس سنګزي د طالبان حکومت یو له هغو چارواکو د چتر دی وړاندې هم په بیلابیلو مسایلو کې د طالبان حکومت د کړنو سره په تضاد کې څرګندونه کړې او په غیر مستقیم ډول یې پرې نیوکې کړې. هغه په دی وینا کې چې معلومه نه ده کلاو چیرته شوې زیاتوي،
هر ځای مې هر والی
هر مشر هر والی هر وزیر او هر قومندان چې د خپل خلکو په منځ کې نه وي وسیدلې، تاسو په هیګي چې هغه د خلکو ترمنځ په انزوا کې وي او حکومت یې ډیر دوام نه کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې په نړۍ کې یو ستر شخصیت او طلبه د خلکو په منځ کې ناشتو.
که څنګه د طالبانو حکومت دغه چارواکي د څرګندونو په اړه سیاسي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري، خو یو شمیر بیا په دې باور دي چې دا څرګندونه د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته اشاره ده او د طالبانو حکومت د داخلي اختلافات او درزونو نښه ده. د دوی له ډلې جمشید اماميري ازادي راډیو ته وویل
ستانګزای د طالبانو د نن د یو شمیر سیاسي شخصیتونو استازیتوب کوي، لکه د ملا برادر چې د طالبانو له مشر سره په مختلفو مسلو کې لکه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار، بهرني سیاست او د سیمه له تراکرو سره د چلند او همکاري په اړه اختلافات لري او دا اختلاف کله کله راڅرګندېږي.
د شیر محمد عباس سنګزي دا څرګندونه ملا هیبت الله اخوندزاده ته منسوب هغه پیغام چې د کوچني اختر په مناسبت خپور شوی و او د طالبانو پر غړو یې ټینګار کړی و چې طالب چارواکي باید له اختلاف او خودغرضۍ ډډه وکړي او ورځ وروسته خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په ښکاره ډول د رسنیو او خلکو په مخ کې نه دی څرګند شوی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزی د سرګندونو او په دې اړه د خبرګونونو په اړه جزئیات مو اوریدل. د ښاغلی ستانگزی د سرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د شنون کی سمی یوسفزی نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې ښاغلی عباس ستانگزی څوک دی او څنګه کولای شي چې د طالبانو د مشرانو په ادرس داسې سپینې خبرې وکړي.
عباس ستانگزی یو پخوانی جهادي شخصیت ده چې د طالبانو د اولی دورې نه طالبانو سره ملګری شوی ده. نوموړی سره د دې چې یعنی د مدرسې او دیني علم طالب علم نه ده پاتې شوی بلکې نظامي زده کړې کړي دي، خو طالبانو په دننه کې د یو متقی تقوادار او پوه شخصیت په نظر ورته د احترام په نظر د ټول طالبانو دننه کتل کیږي، او بالخصوص په ډیرو سختو حالاتو کې چې کله په قطر کې طالبانو دفتر پرانستل کېدلو دغه دفتر او د مذاکراتو د پرمخ وړلو لړۍ ټوله په راس کې عباس ستانگزی صاحب ګډون لرلو. متاسفانه طالبانو حکومت چې جوړ شلو توقع دا وه چې دته باید یو وزارت او مهمه انتظامی چوکی ور کول شي، خو هغه ور نه کول شو. دا په دې معنی نه ده چې عباس ستانگزی د طالبانو نه بیل شوی یا د ډېر جدي اختلافات سره لري. البته اوس هم عباس ستانگزی ته د طالبانو دننه دي او مخور او سپینګیری او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي، هغه که د نمایینیت په رتبه کې وي یا د وزارت په رتبه کې وي یا بغیر د کومې رتبې وي.
په طالبانو کې څوک شته یا داسې ډله ګروپ شته چې د دم ملاتړ وکړي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په ډلو دی ویشل شوي. طالبانو یو ستره بریا په تیرو دیسو اتوستو کلونو کې جوړې شوې دي. دوی په منځ کې لکه نورو جهادي عذاب او انشعاب رانه لې. د عباس ستانگزی چې کوم نظریات دي د میرمنو د حق تعلیم په اړه باندې، د نړیوالو ټولنې سره د تعامل په اړه باندې، د میرمنو د کار په اړه باندې، زه فکر کوم چې د دې نظریات اکثریت یعنی 90% د طالبانو د کابینې وزیران ورته نظر لري، خو ځینې خپل نظریات ځان سره ساتي. او عباس ستانگزی داسې سړی دی چې هغه خپل خبرې اظهار کوي. لږ مخکې ما له ستانگزی صاحب سره رابطه وشوه، هغوی چې دا شپږ میاشتې پخوا ما یو چیرته تقریر کړی وو او دا عمومیاتو باندې خبرې کړي دي. دې کې ما نه خاص هدف نه وو، دا عمومي خبرې دي چې باید بشرانو ویانو د خلکو په منځ کې اوسیږي. دا د هر طالبانو هر رهبر دا خبره کوي.
بله، امدا خبره ده. یوسفزای صاحب، د طالبانو یو گروپ د حقانی شبکې، که څه هم طالبان د خبره ردوي چې په دوی کې گروپونه او ډلې شته، مګر د حقانی شبکې مشر ښاغلی سراج الدین حقانی هم چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر دی، د ښځو د تعلیم په برخه کې تقریبا ورته څرګندونې کړې وي. دا محدود شمیر د طالبانو مشران کولای شي چې د طالبانو د لوی مشر څرګندونې وننګوي. څه علت د یوسفزای صاحب چې د طالبانو حکومت د خپلو مخالفینو تقریبا د هیڅ چا خبرې نه زغمي مګر د دوی خبرې زغمي؟
منځ یو تنظیمي او تحریکي نزاکتونه خپل منځ کې لري، یعنی خپل منځ کې که اختلاف هم ولري هغه اختلاف دی حتی نه رسوي چې دی یو انشعاب وسیله شي. او بل طرف ته په دې هم پوهیږي چې یعنی یو څو میاشتې مخکې داسې ویل کېدلو چې دا درې مهم مشران لوی سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب او ملا برادر اخوند او حتی په دې وروستیو کې ملا حسن اخوند، هغوی ټول د غواړي چې شیخ هبت الله اخوندزاده د طالبانو مشر د میرمنو د حق د تعلیم او حق په اړه باندې یو نرم دریز غوره کړي. خو شیخ هبت الله اخوندزاده دا خبرې نه مني، له دې امله چې دا نور هم ویروي. شیخ هبت الله اخوندزاده د تعلیم و تربیه پخوانی وزیر شیخ نور الله او د عالی تحصیلاتو وزیر عبدالباقی حقانی د دغه تاکید له امله چې میرمنو تعلیم باید وي او نرمخ وخی هغوی برطرف کړو، د هغوی برطرف کېدو نه وروسته دا نور وزیران هم وډار شول. خو متاسفانه اوس دغه وزیرانو د برطرفي نه وروسته حتی دغه کسان د خپل اظهارات هم نه کوي. نو زه فکر کوم چې پخوا به یو څه انتقاد کولو، یعنی ناراضیتي به خو دا، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دی دا دلاورتیا ولري چې د شیخ هبت الله اخوندزاده دغه دی چې دوی سره راضی نه دي هغه چیلنج کې.
د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د هند په ګجرات په هنتون کې د تراوی د لمنځ پر مهال پر محصلینو لیو بری درسته وطن افغان محصلین د لیلی پری حدود ته اړستل شوی دی. د دې په هنتون مسؤلان وای د دغو محصلینو درسونه پای ته رسیدلی او د اسنادو تر بشپړولو وروسته باید لیلیا پریږدي، خو دا محصلین وایي چې د استوګنې لپاره هیڅ ځای نه لري.
د هند د ګجرات پوهنتون په لیلیا کې د تراوی د لمانځه پر مهال پر محصلینو لبرید څو اونۍ وروسته اوس دغه پوهنتون له وو افغان محصلینو څخه د لیلیې د پریښودلو غوښتنه شوې. د ګجرات پوهنتون مرستیالې نرجا ګپتا هندي رسنیو ته ویلي د دغو محصلینو درسونه پای ته رسیدلي او د دغه پوهنتون د اصولو له مخې هغه محصلین چې خپل زده کړې بشپړې کړې باید لیلیا پریږدي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغې زیاته کړې چې د محصلینو د تحصیلي اسنادو او نمراتو اداري چارې بشپړې شوې او اوس دوی کولای شي خپلو کورونو ته ستانه شي، خو یو له دغو افغان محصلینو څخه چې د ګجرات له پوهنتون څخه فارغ شوی او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د لیلیې له پریښودلو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغه زیاتوي
زمونږ د پانتون چې دی په مونږ باندې فشار راوړ، دلته د اوسېدو لپاره بل کوم ځای نه درلود، او بل په بله خوا زمونږ اقتصادي حالت چې دی د ټولو محصلینو چندان ښه نه دی، نو مونږ مجبوره شولو چې د خپلو دوستانو چې هغوی دلته برحاله محصلین دي هغوی خپل شخصي اکوموډیشن لري هغوی ته ورغلو، نو مونږ هغوی سره د یو موقتي وخت لپاره هلته اوسېږو.
که څه هم له دغو محصلینو څخه درې یې له ناچاره افغانستان ته ستانه شوي، خو په هند کې پاتې افغان محصلین وایي چې زده کړې پای ته رسیدلي د ګواښونو له امله نه شي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي، او په دغه هیواد کې د ویزو له ستونزو د ژوند له لګښتونو او بې برخلیکه حالت سره مخ دي. یو له دغو محصلینو څخه سید محمود چې د هند د پونې له پوهنتون څخه فارغ شوی وایي له فراغت وروسته په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی.
موږ اقتصادي مالی او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان یو. زما د ویزې موده پای ته رسېدلې او غوښتنلیک مې هم لیکلی دی، خو تر اوسه مې ویزا نه ده ترلاسه کړې. کار نشته، عاید هم نه لرو،
کاروبار هم همچنان نیست، عایداتی نیست برای ما.
په هند کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ګجرات پوهنتون له مرستیال سره یې په لیدنه کې محصلینو سره د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړی دی، خو اغلی وردګ له هغو افغان محصلینو ته رسیدنې په برخه کې چې په افغانستان کې بې برخلیک حالت کې ژوند کوي څه ونه ویل. هند زرګونه افغان محصلینو کوربه دی، که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته نوي افغان محصلین نشي کولای هند ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي، خو په هند کې میشت افغان محصلین وایي چې دوی ته په افغانستان کې د کار او ژوند زمینه نه ده برابره، او دوی تمه لري چې په هند کې ورته استوګنې زمینه برابره شي.
له خبرونو ور اخوا
خطرمن اوریدونکو، شیبه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د نویو پیدا شویو ستونزو په اړه هم یو راپور لرو، خو له هغه مخکې ورزو منځنی ختیځ ته. د مصر دولتي رسنیو د غزې د اوربند په خبرو کې د پاموړ پرمختګ خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو پرون د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري ایستلي دي. د اوربند د خبرو له پرمختګ سره په یو وخت کې اسرائیلو پر رفح ښار حملو ته هم د تیاری خبرداری ورکړی. اسدالله لودین د موضوع جزئیات اوروي.
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمې او یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر مسلو راسرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهره خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامدار ټکو دي، خو دغه ټکی ډیر مشخص کړي نه دي. ویل کېږي چې د اسرائیل د شاوخوا 250 برمته شو کسانو له ډلې 129 لا هم په غزه کې دي. د دوی خوشی کېدل د اوربان لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی. مصری رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللي دي، خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستانه شي. ویل شوي چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 3 ساعته سلام مشورو لپاره نن له مصر نه روانېږي. د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولي روانه ده، تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. که څه هم پرون یکشنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري په شا کړي، خو اسرایلی چارواکو خبرداري ورکړی چې پر رفح خار بریدونو ته چمتووالی لري. رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی، یوازنی خار دی چې تر اوسه پکې اسرایلی پاوز ځمکنی جګړه نه ده پیل کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځای شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واکلان دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3015 کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ایران حکومت به اسناد کډوالو ته د حسین پر هر راز خدماتو بندیز لګولې. ایرانی رسنیو په تهران کې د بهرنۍ وګړو او کډوالو د چارو د ادارې په حواله ویلي چې دا به اسناد کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بی اسناد کډوالو پر وړاندې د هوساینې د هر ډول خدماتو په ترسره کولو بندیز لګولای. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بی اسناد کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته به هم لاسرسی ونه لري. د غیرانی چارواکي په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دغه کډوال باید له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمیر ایرانی چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړی چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هیواد کې په کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې ستونزې یې ډېرې دي او د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یو له افغان کډوالو څخه ده وایي
د حسین خدماتو نشټوالی په تیره د سیم کارتونو او بانکي کارتونو نشټوالی چې افغان کډوالو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړي. زه په خپل نه بانکي حساب لرم او نه سیم کارت. د بل چا کاروم چې څو وخت وروسته هغه هم ناقانونه کیږي. دا ډېره په سختۍ پیدا کی. کله چې روغتون ته ځو نو مني وایي تاسو قانوني نه یې.
زهرا عزیزی افغان خبریاله چې اوس د ایران په پلازمینه تهران کې کډواله ده د کډوالو د ناسم امنیتي وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان
له بده مرغه په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. د امنیت له نظره که زه وایم چې دوی نشي کولی په کوڅه کې په آرام زړه وګرځي او په آزاد توګه کار وکړي ځکه چې دوی د شړل کېدو له خطر سره مخ دي. حتی کله چې نانوایی ته ځي ډوډۍ نه ورکوي. حتی یو شمېر چې سرشناس کارتونه د پولیسو له لورې سیړي شوي دي. د دې لپاره چې افغان کډوال بیمه نه دي روغتونونه د دوی څخه دوه یا درې چنده ډېرې پیسې اخلي.
ډاکټر میران بختر ازي کې بیمه نیستن هزینه شاید دو چند سه چند میگیره.
زهرا د ایران له حکومت غواړي چې د کډوالو له ایستلو او زورولو لاس واخلي او دوی ته د انساني ژوند اسانتیاوي برابرې کړي. د افغان کډوالو په ګډون په ایران کې پر کډوالو دغه بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د افغانستان بل ګاونډي هیواد پاکستان هم د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او بې اسناد افغان کډوالو ته یې د دې هیواد د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. په دې پروسه کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان او ایران دواړو د افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړې. د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو د افغان کډوالو د ایستلو له دې ډول سره سخت مخالفت کړی او له کوربه هیوادونو یې د کډوالو د حقونو د ملاتړ غوښتنه کړې. د بشري حقونو ملاتړو هم د ایران او پاکستان د اخراج سیاستونه ظالمانه بللي او له دغو هیوادونو څخه یې د نړیوالو معیارونو سره سم د اقداماتو غوښتنه کړې.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو لدې سره د راپورونو د برخې پای ته رسیدو په دوه منیمای کې 25 دقیقې باس لرو چې اجمل اندی وړاندې کوي. خو اوس په مکړی خبرونو ته د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې سبا د روژې دیرشمه او چهارشنبه به د کمکی اختر لومړی ورځ وي. له دې مخکې سعودي عربستان هم اعلان کړی و چې اختر به د چهارشنبه په ورځ وي. د ښځو خود جوش حرکت غړي منیجه صدیقی د طالبانو لبنده خوشی شوې ده. منیجه صدیقی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا بندي شوه. د ښځو خود جوش غورځنګ غړي لیلا بسیم بیگ آزادۍ رادیو ته تایید کړ چې مرمن صدیقی لبنده خوشی شوې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د حکم په اساس 2155 بندیان چې د عفو مستحق خوشی شوي او د 1440 نورو بندیانو د حبس په موده کې تخفیف راغلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شمیر څومره دی. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي سیمه زاپوریژیا د روسیې په حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې حالات په خرابېدو دی او که اوکراین د امریکا $80 میلیارد پوځي مرسته چې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله د استازو په جرګه کې بند پاتې د ترلاسه نکړي نو د روسیې پر وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. ټاکل شوی په مکسیکو، امریکا او کاناډا کې میلیونونه کسان نن د بشپړې لمر نیونې یا کسوف ننداره وکړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ویلي لومړۍ لمر نیونه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11 بجو او 10 دقیقو د کابل د شپې په 11 بجو په مکسیکو کې د آرام سمندر په سواحلو کې پیل شي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د روانې میلادي میاشتې په پای کې د 1 ورځنیو او 4 ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د اپریل په 28مه به د دواړو هیوادونو الف لوبډلې د 15 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به یوه 4 ورځنۍ لوبه سره وکړي چې د می د میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستان زو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناورید 25 کو د دیونی په بحث کې مو ز اجمل اند هر کله کوم. په تیرونه کې د اختر په درشل کې د طالبانو د حکومت مشر او د طالبانو رهبر د اختر په اړه باندې پیغام خپور کړ. ملا هبت الله اخونزاده په دې پیغام کې بیلابیلو مسلو ته اشاره کړې ده. د فقیرانو سره مرستو رانیولې خپلو د طالبانو مسولینو ته تر سپارښتنو پورې، همدارنګه د نړۍ سره اړیکې، د تعلیم، اقتصاد او بیلابیلو موضوعاتو باندې غږېدلی دی. دغه پیغام په لیکلې بڼه نږدې په 15 ژبو باندې، د افغانستان په ټولو ژبو، عربي باندې، اردو باندې، انګلیسي باندې، د طالبانو د حکومت په رسمي پاڼو باندې خپور شوی دی. هر کال دا یو دود دی، لاغه وخت چې طالبان په واک کې وو او که د تیر حکومت په مخالفت کې وو، د طالبانو پخانی رهبرانو هم د اختر په مناسبت ځانګړي پیغامونه خپرول او پکې ډیر مهم مسایل یادول، او وسنۍ رهبری هم دې ته دوام ورکوي. په پیغام کې څه دي، په دې مسایلو باندې به بحث کوو. له ناروی کې له میش دینی عالم ابوبکر سافر سره دی، همدارنګه افغان شنونکي او د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره دی. دواړو ته خر اغلاست وایم. اتمر صاحب، له تاسو به پایل کو، تاسو د ملا هبت الله خونزاده دغه پیغام لست دی، فکر کوي چې کوم مهم ټکی د تاسو له نظره پکې شته؟
مننه صاحب، تاسو درون میلمه او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې.
زما باور داسې دی لکه چې تاسو هغه تن شعرا وک په تیر وختونو کې دا د افغانانو یو عنعنوي رواج دی چې ولسمشر یا پاچا یا د همغه وخت زمامدار د اختر نه به وروسته یعنی د اختر د مانځه نه وروسته به د خپله یا په تلویزیون کې یا په راډیو کې ښکاره شو او خلکو ته به اختریز پیغام اوراو او خلکو ته به مبارکي ویل. لکه چې تاسو ویلې دا لومړی ځل دی چې دغه پیغام په څو ژبو باندې تقریبا په شپږو ژبو باندې ژباړل شوی او نشر شوی او په دغه پیغامونو کې معمولا هغه ورځینی مسائل او هغه مشکلات او ستونزې به چې ملت هغه سره مخامخ و هغه ته به اشاره کېده. اوس وخت کې افغانستان ډیرو مشکلات سره مخامخ دی، یعنی یو خو امنیتی مشکل دی زمونږ دغه چې د تروریزم مسله دی، دا ټول دنیا مونږ ته ګوري، دا یو مهمه مسله ده چې د دې په خبرو کې دې ته اشاره نه دی شوی. بل خبره د مهاجرینو مسله ده چې اوس وخت کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر مونږ په پاکستان کې لرو، په همدغه اندازه په ایران کې لرو. دوی مستقیما ستونزو سره مخامخ دي او هره ورځ ځوریږي د دې ستونزو نه. دا زمونږ د رهبر یا د افغانستان د رهبر یو مسؤلیت ګرځي چې په دغه برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړي او خپل د کار گزارش ورکړي خلکو ته. بله مسله د اقتصادي مسله ده، یعنی بیروزګاری ده په هیواد کې، اقتصادي مشکلات او ستونزې سخت ډیر زیات دي. په دې برخه کې نه کوم تماس ونیو دی او نه کوم برنامه دی لري. د بل خوا نه ډیر مهم مسله چې د هغه د نجونو او د ښځو کار او د نجونو د تعلیم مسله دی چې هره ورځ په رسنیو کې دا یادیږي. د ټولو افغانانو توقع خواهش د نظام نه دا دی چې دغه مشکل دی هر څومره چې کېږي زر تر زره حل کړي. او بله مسله دا دی چې په اوس وخت کې زمونږ دغه خپل منځي اختلافات چې طالبان لري، البته په دې کې د ملا هیبت الله اخندزاده اشاره دوی خپل ملګرو ته و چې خپل منځي اختلافات له منځي بیسي، داسې معلومیږي چې حتی د طالبانو په رهبري کې هم ځینې ستونزې او اختلاف نظرات موجود دي چې دې هغه ته اشاره کړی. نو خلاصه دغسې یو شی و په ځینو نور مواردو کې چې دې اشاره نه دی کړی، البته وروسته به هغه باندې هم که فرصت وغږي.
مننه مننه اتمر صاحب. زه به راشم په ناروې کې میشت ابوبکر صافی صاحب ته. ښاغلی صافی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه پیغامونه د اختر چې وخت په وخت ملا هبت الله خونزاده یې ورکوي د اخترونو په درشل کې او تر ده مخکې مو ولسته د دغه پیغامونو د رسولو بله کومه لاره شته ده چې په یو بل ډول خلکو سره مخ شي؟ او دوهم دا چې یوازې له مولوي صاحب نه پیغامونه راځي، بیرته مولوي صاحب ته د خلکو د غږ د رسولو کوم لاره شته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو استاذ درون میلمه او همدارس لبی لاری خپل درنو وطنوالو او اوریدونکو ته نیک هیلی او خیر او خوشبم غواړم. الله دې زموږ استاذو ستونزې مشکلات او دغه کم حالات چې په وطن کې روان دي، الله دې خیلوري ته خلور ته وګرځي. زه به مختصره دا یو خبره وکم لکه څنګه چې ستاسو میلمه هم دې ته اشاره وکړله. اختریز پیغامونه یا په داسې خاصو اوقاتو خاصو وختونو کې د مشرانو او د وطن د چارواکو لخوا نه دا خپریږي خپلو وطنوالو ته. ځینې ډاډګیرنې او ځینې مسایل بیانې او وادي هم ورکي چې په دې لړ کې امیر المؤمنین بلا هبت الله خنزاده او همدارس نور چارواکي هم په خپل وخت باندې په دې اړوند ځینې خبرې لري او کړي دي او کوي به ا بچې بته دا خبرې مشرانو ترسيدي او کنه رسيدي طبعا ګوري به کسان به وي خو یو خبره ده چې نیوای وي ویشکا ځان ودو چې نو څو پیرا پاتې نو سړی چې را پاتې نو ویده برا پاتې نو خو به را پورته کوي یوازې په پیغامونو باندې څه نه کیږي بلکې عملی ګام پورته کول پکار دي چې سړی ګام پورته کی او په دې لړ کې چې موږ تر کومه ځایه پوری وینو په ډیرو برخو کې په خپل لاره لګو امکاناتو باندې ډیر کارونه وی کړی دي دا د قدر وړ دی موږ په قران کې آیت کریمه لرو چې له یو چا سره تونزا یا مخالفت د تاسو دی ته اړ نه باسي چې د عادل نه او د عدالت نه اوزي عادل کوي ولو کستاسو د سر د دشمن په اړوند باندې هم عادل نه وکړ اخلي نو هر چا چې د خپل حق ورکول دا یو شرعي مسله ده دینی مسله ده یقینا ډیر لاستراوړنې شته دي خو د دې لاستراوړنو ته څنګه ډیر ستونزې هم دي کله په اخترېجو پیغامونو باندې یا صرف په بعضي اعلاناتو باندې کار نکېږي باید له خلکو سره له وطنوالو سره له خپل ماتحتو سره خي اړیکې هم ولري او د خي اړیکو ترڅنګ باید د خلکو आवाज تر چارواکو ورسیږي دا کم چې خلک وړي دا باید دوی ته په ډیر خ او په ډیر خسته باندې ورورسیږي نو زه نه پوهیږم چې د دې لپاره به څومره کار په وطن کې شوی وي او یا به کیږي خو خامشته او ناخواله او کمختو هم
مننه صفه سه بروسه په دې باندې غږیږو اتمر سه پرون دی طالبانو دی یو بل مهم چارواکی چې وس دی بهرنیو چارو دی وزارت مرسیال دی عباس تانگزی سه به خبرې خبرې شولې او که څه هم په مستقیمه توګه د طالبانو مشر نه یادای خو کدی د خبري واوري دل شي اند یو ډول انتقادونه لري په طالب مشرانو دی وای چې زعیم باید د خلکو په منځ کې خلکو سره تماس ولري تاسو دی خغلی ستانګزی دغه څرګندونه څومره غنې چې هدف به د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده
یقینا د ستانګزی صاحب دا اول ځل نه دی چې مستقیما پر رسنیو کې انتقاد کوي دا څوم ځل دی چې دا خبره پر رسنیو کې او په ډیر جرأت سره او زه فکر کوم چې ډیر صادقانه دا خبره کوي یعنی دا په حقیقت کې مرسته حکومت د نظام سره دا خلک چې نظام باندې انتقادونه کوي دا په حقیقت کې د دوی کمبوتیا ته اشاره کوي دا په معنا د بغاوت نه دی دا په معنا د مخالفت نه دی دا په معنا د انتقاد دی او انتقاد یو سالم ټولنه کې منل کیږي او غته غوږ نیول کیږي ځکه انتقاد د پیشرفت او د اصلاح سبب ګرځي زه فکر کوم نه یوازې ستانګزی بلکې نور مشرانم طالب چارواکی په دې باندې قانع دي چې دوی باید د تعلیم فرصت مساعد کی خلکو سره د خبرو ژبه پیدا کی خلکو نه ځانونه پټ نه کی په عام
تمر سبب هم دغه وس ګورې زه غواړم چې تاسو په دې راته لګوایي چې ما مخکې له صافي سبب نه پوښتنه وکړله خلکو سره دی خلکو نه دی معلومات راټولول د پاره په اسلام کې په دین کې هم حکمرانان چې دی یا واکمن چې دی هغه ته دی ولس خادمان ویل شوی دی او په دې معاصره حکومت ولای کې هم عامه خادمان دی په بهرنۍ نړۍ کې بيخي ورته پبلک سرونټ یا عامه خادم وایي څوک چې د حکومت او ادارو د پاره کار کوي دا په دې معنی چې بیرته ولس نه باید تواوري دی ولستون زې درک کی دا اوس د طالبانو په حکومت کې کوم میکانیزم دا سشته چې د اغه لاري خلک کولای شي خپل خبري داسې مشانو ته چې هیڅ نه ګوري ورورسي
زه دا فکر نه کوم چې هیڅ میکانیزم موجودی صرف هغه میکانیزم دی چې خلک خپل مشکلات مختلف وزارتونو ته تسلیموي او ورسپاري څو ورځې مخکې امیر المؤمنین همدغسې یو فرمان لاسلیک چې د شکایتو د اورېدلو کمیسیون دی جوړ کړ یعنې هر وزارت ته هغسې یو کمیسیون مقرر شو چې هغه به شکایتونه اوري هغه باندې به غور کوي او د هغه د حل دپاره به اقدامات کوي دا بیله خبره ده او ښه خبره ده زه په دې باندې خوشحاله یم چې حداقل دغسې یو سیستم یا دغسې یو میکانیزم جوړ سو چې حداقل دغه شکایتونه واورېدل شي دا هم ښه خبره ده لیکن د یو رهبر یا د یو حکومت د مشرانو وظیفه دا دی چې دوی خلکو سره خپل رابطې ټینګ وساتي په صدر اسلام کې هم که تاسې د خلفای راشدین هغه حکومت داری وګوري مثلا حضرت عمر رضی الله عنه ډیر په دغه برخه کې مشهور و حضرت علی رضی الله عنه په دغه برخه کې مشهور و دوی به خلکو سره ډیر نږدې پاتې کېدل حتی د خلکو د کورونو تر شا به د شپې دوی ګرځېدل چې څوک وږي پاتې نه وي چې چا سره کوم ستونزه نه وي او همدغسې خلکو سره د دوی خطابی بیانیې کېناستل دا ډیر مشهور دي او حتی په دغه زمونږ او تاسو لنډ تاریخ کې که مونږ راشو په دغه لنډ تاریخ کې د حضرت امان الله خان یو عادت دا و چې دی به بازار ته مازدیګری راوته او هر څوک چې د دې خوښ و هغه ته به یې دعوت ورکړ چې شپې دې سره د شپې ډوډۍ وخوري په ار کې او هغه سره به کېناستی د تر ناوخت شپو پورې د هغې نه به د هغې مشکلات او د ستونزو د حل غوښتنه کو او همدغسې د نور ولس په برخه کې به یې هغه نه خبرې اورېدلې چې دا به یې اورېدل چې ګوري خلک څه وایي اوس خو هغه سیستم په اصطلاح نشته اوس تیلفونونه شته دي ایمیل شته دی هر شی شته ده لیکن دغه فرصت دوی نه ورکوي خلکو ته تاسې وګورئ ورځ تر بلې دوی قیودات وضع کوي په ټیلیفونونو باندې مثلا په خواږه رسنیو باندې محدودیتونه وضع کیږي دا خپله هغه شیان دي چې خلک په دغه وسیله باندې کولی شي چې یو خبر یو مقام ته ورسیږي اوس دوه درې
مننه دوی په برخلاف باندې اتپر سه به دام په دغه پیغام کې کنی په نورو پیغامونو کې د طالبانو عمومي مشر همیشه دا ټینګار کوي چې په څرګند انتقاد یعنی وکه مکوي زبام دې سره راشم صافي صاحب طبيعتا ستبیر تر اگرزم اتمر صاحب کپدی اړه باندې تبصره لرله صافي صاحب انتقاد پر واکمنو او حاکمانو باندې خپل د طالبانو رهبر چې دی هغه وایي چې په څرګند باندې انتقاد د نظام دی کمزوري کې دوه سبب کیږي او که انتقاد و نشی نور لارې بیرته دی رسیدل لپاره نشته مثلا هم دا اوس چې تاسو د طالبانو د مشر پیغام به حتمن لسته ای زیاتره په یو خطبه یا आवाज باندې ولاړ دی چې یو دینی عالم په یو جماعت کې خلکو ته کوي دا به شک چې خبرې دي چې خلک شریعت ته ته عبادتونو ته بندګۍ ته شکر استلو ته که هم په اقتصاد او ځینو نورو مسایلو مغږېدلې خو په عمومي سړی چې رښتینی وضعیت ګوري داسې ښکاري چې لکه مخکې چې اشاره وشوه کډوال جدي ستونزه ده د کډوالو ستونزو یادونه پکې نه ده شوې اقتصادي ستونزې خلک ورسره ډیر زیات په پراخه کچه باندې مخ دي د دې ستونزو ته یادونه پکې شوې ده خو ویلي دي چې اقتصاد ښه دی او کارونه روان دي هغه د خلکو ستونزو ته ځواب ویینه پکې نشته نورې مسپارښتنې شوې دي د ما هدف دا دی چې تاسو په دغه نیمګړتیاو باندې چې یاد شولې څه نظر لري څنګه کېدلی شي چې انتقاد داسې وشي چې بلاخره چارواکو ته ورسیږي او د خلکو خولې ونه تړل شي
اصل مسله دا ده یو په جمهوریت کې خدا دې چې ازادي بیان هر څه چې وایي وایي غربي هوادونو کې هم یو سړی را پورته شي یو کار کوي څوک یې مخنیوی نه کوي خبرنګار را پاتېږي هر څه چې وایي هغه وایي په اسلامي قوانینو کې اصول دا دي چې مشر ته مخامخ کوي نو نصيحت ورته وکیا دی یو پیغام په ذریعہ باندې چې امکانات وي خو په دې شکل باندې چې یو سړی قلم را پورته کوي او د چارواکو په اړوند باندې زهرجن تبلیغات کوي دا په اسلام کې ستونزې را مخته کوي ستونزې په جامعه کې را مخته کوي ځکه په دې باندې چې یو سړی دومره وس نه لري چې هغه د یوې ستونزې مخنیوي وکړي صرف د قلم تر هده پورې یا د اواز تر هده پورې خبره کوي نو تر ګټې فساد ډیریږي ځکه موږ ولیدل دا مظاهره چې خلک کوي او کړي دي په دې وطنونو کې په مصر کې په نورې دنیا کې نتیجه یې څه شوه په دې پاکستان کې لنډ موږ ته ترخوا پروت دی دا مظاهری وکړي
نو نو تاسو بل کملاره صافه سه پیشنهاد وای تاسو نه تاسو خپل رهبر ګورې نه چې مخامخ ورته ودرېږي د حضرت عمر فاروق دوره نه د چی په جمعات کې وسړی راپورته شی او د حضرت عمر فاروق نه وو پختی چې زلتانه دا پختم هسي وخت نه دی نو ولست بل څه لار پات کیږي پرته لدین چې قلم راپورته کی او دا چې مظاهری کوم خواته زی یا څه تن کیږي خو کوي حق وخت نه ولري ولی پورته نه کی
زه د دې مخالف نه یم چې یو سړی دی د غلطو او نارواو او د اصولی مسائل په خلاف باندې غږ نه پورته کوي منګه ته اصل په اسلام کې لري ادا ده چې د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانی کې هیڅ کله نشي کېدلی نه خواله شته خو د دې لپاره صرف کمیسون یا داسې یو اداره په درد نه خوري بشک ما مخکې ستاسو په یاد وي په ستاسو په خبرونه کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ سیدنا عمر رضی الله عنه چیرته شهید شو ولې شهید شو خو خلکو سره په جمعات کې یو ځای وو او ابو لولو فیروز غلام راغې گزارې په وکالي رضی الله عنه چیرته شهید شو عثمان رضی الله عنه دا خو خلکو سره وو د خلکو په منځ کې وو خلکو باندې نقد کاوه نن سبا زمون چارواکي تر دې راهدا پورې هغه کوم د عادل خبرې چې د عمر په زمانه کې کېدی هغه خبرې نشته د سیدنا عمر رضی الله عنه خیر ویبا ستونزې شته لیکن د دې لپاره چې یو خوانه نقد کول مشر مناسب امیر المؤمنین وایي چې دا به نه کوي دا د حکومت د کمزورېدو ذریعه ده منګه و سره په دې کې منو خو بدیل به څه وي نو د دې لپاره بیا باید د سیو اداره هم را جوړه کی چې د خلکو سره په رښتینی ډول او په ډیر ښه شکل باندې روابط ټینګ کی او د خلکو ستونزې د خلکو شکایات د خلکو غوښتنې د خلکو خبرې تر دوه ورسیږي
مننه
چې خو نه کیږي د څه خو نه کیږي چې خبرې مکوا او ستا اواز هم ما ته نه رسیږي نو زه څه وکم
مننه کو
دا بیا صحیح نه ده
مننه کو اغله صافه سب اتمر سب تاسو که په دې خبرو هم څه تبصره لري او رمه خود ما پوښتنه درنه دي تعلیم په برخه کې ده ځنه پیغام چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي ټټ پوړي چارواکي دا موضوع څومره درکې شته د پکې ځینې خلک چې طرفدار دي د تعلیم هم د خزو لپاره هم د الکانو لپاره خو دم غړې داسې لیدل کیږي چې معاصر تعلیم د طالبانو چارواکو له خبرونه داسې ښکاری مثلا د دوی ډیر مسول چارواکي کله ناکله چې خبرې کوي وایي چې ساينسي تعلیم مباح دی هم دا اوس په سر باندې تیاری ګرځي وسیله نه لري یا مثلا مکتبونو سره یا تعلیمی ادارو سره چې کوم برخورد کیږي کوم امکانات ورکول کیږي څومره ټینګار ور باندې کیږي یا خپل دی طالبانو د مشر په پیغام کې چې موږ د تعلیم په برخه کې فقط یو ځای کې وایي چې د معاصر او د تعلیم لپاره دینی تعلیم بیا هم په دینی تعلیم باندې ټینګار زیات دی هڅه روانې دي د نجونو تعلیم خو بیخي په طالبانو حکومت کې څوک راپورته کوي نه دا ستونزه هم افغانانو ته هم نړۍ ته مهمه ستونزه ده د تاسو فکر باندې د طالبانو خواته دغه مشکل درک نشته دی دوی واقعا داسې فکر کوي کنه نور سیاسي اهداف ترخوادي او خپل
په دغه پیغام کې تاسو د افغانانو د تعلیم او پرمختګ موضوع څنګه ولرځوي څنګه مرخصل شوی؟
متاسفانه انشم ګوري، اول خو زه دې خبره سره موافق نه یم، لکه چې زمونږ دوست ویلي چې امیر دې باید همدغه سی وي، ځکه که تاسو په ټول نړۍ کې وګورئ اول رئیس جمهور یا مشر په رای باندې راځي، او په نړۍ کې که تاسو وګورئ 200 نه ډېر هیوادونه دي، د دې 200 هیوادونو نه تقریبا 180 د دې جمهوري هیوادونه دي، او دوی همدغسې انتخابات کوي، راګیري کوي، په مستقیمه توګه کمپاین کیږي، بیا خلک د دوی برنامې ګوري، بیا دوی ته رای ورکوي، بیا هغسې یو نظام ترینه جوړیږي چې نړۍ سیاستونه د دوی په لاس کې دي. اوس که تاسې فرانسه وګورئ، که تاسې انګلیس وګورئ، که تاسې امریکا وګورئ، که تاسې آلمان وګورئ، که دا ټول هیوادونه وګورئ، حتی ځینې عربي هیوادونه وګورئ، په دې کې دغسې کسان شته دي چې هغوی هم انتخابات کوي، هم برنامې لري، هم خلک د دوی پلویان دي. دا خو اوس د اووم قرن دنیا نه دی چې موږ په بندیخانه کې کینو، په سر باندې چادرونه واچو، هر چا چې موږ ته هر څه ویل موږ وایو چې نه، ته د آسمان نه راکته شوی، تا باندې وحی راغلی، زه تا منم. دغه مشروعیت د طالبانو نظام د کوم ځای نه راوړی؟ که د زور له لارې نه راوړی خو بالکل صحیح ده، د زور تر هغه وخته پورې چې دوی سره دغه قدرت دی، دغه حکومت هم دوی سره دی، لیکن که دغه قدرت دوی نه لري کې بیا
اتمر صاحب متاسفانه د خبرونې وخت هم کم دی، خبرې مې را لنډې کړې.
غواړم سیاسي برخه ده ستاسو دغه سوال ته راشم، د دوی دغه دریځ سیاسي دریځ دی، متاسفانه دوی غواړي چې ټولنه همدغسې وروسته پاتې وساتي، تر څو د دوی هغه خرافاتي عقب مانده ارتجاعي نظریات او افکار په ټولنه کې همداسې پاتې شي. څومره چې ټولنه هوښیارېږي، څومره چې تعلیم په ټولنه کې ډېرېږي، څومره چې د ښځو ونډه په ټولنه کې ډېرېږي، څومره چې مدني فعالیتونه ډېرېږي، هغومره ټولنه ویښېږي، هوښیارېږي، خپل د حق او حقوق غوښتنه کولی شي. نو په دغه بنسټ باندې طالبان هېڅکله نه غواړي، نه آزادي بیان غواړي، نه انتخابات غواړي، نه د ښځو تعلیم غواړي، نه د ښځو مکتب غواړي. نو دا هغه خبرې دي چې د دوی د حکومت د دوام سبب ګرځي.
مننه کوم.
نو ځکه دوی سیاسي برخه ده چې په هغه باندې ټینګار کوي.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راګرځم، خصوصا د معاصر تعلیم په برخه کې غواړم د تاسو نظر وپوښتم، او دا چې د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسي د نجونو د زده کړو په اړه او همدارنګه د معاصر زده کړو په اړه د ساينس ټکنالوژۍ په دې برخو کې ټول مولوي صاحبان چې زه ګورم غټ غټ موبایل ټلیفونونه ورسره دي، د آیفون 14 15، خو دا خو بلاخره جوړول غواړي، تخنیک غواړي، کار غواړي، او دې ته په افغانستان کې خپل څومره اړتیا ده چې خلک بلاخره په ټکنالوژي کې، په ساينس کې وده وکړي، او د نجونو د تعلیم په اړه کراته لن نظر وایي دوه دقیقې وخت لروي ونیم.
اصله مسله دا ده چې موږ ته قران کې په عام ډول باندې یو خسته او ګلالۍ، ټول قرآن ډېر ښایسته دی، خو په دې کې دا جمله چې وایي واعدو لهم ما استطعتم من قوه، د دې په وړاندې خپل هر نوع تیاری او قوت ولري، او دا تیاری د ساینس او د ټکنالوژۍ نه بغیر نشي کېدای. صحیح ده، ایماني اړخ کې خپل تیاری ولره، خو په عصري اړخ کې خپل تیاری ولره. او زما پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم ښځو ته د تعلیم، د هغه بیبي حفصې رضی الله عنها ته د تعلیم لیک لوست لپاره زنانه ته ویلي، لکه څنګه چې دي ته دا د دغه طبي یا د طب سنتي یا هغه یونانی طب ښودنه کې، دغسې هغې ته د لیک لوست ښودنه هم وکړه، امر یې کړی ورته. نو دا لازمي ده، ځکه عصري تعلیم چې ته ونه لرې د دنیا، نن خو د ساینس او د ټکنالوژۍ او د اتوم زمانه ده، دې کې خو نه کېږي چې زه ناست یم او بس بابا غوښې ډوډۍ راوړئ په مخبخنې سره، هغه عامه متل دی ترابی ترابی، دا نه کېږي. دې لپاره عصري تعلیم پکار دی، دې لپاره موږ هم طب کې طب ته ضرورت لرو، هم انجینیرینګ ته لرو، په ټولو اړخونو کې، په کیمیا کې، په فزیک کې، په نورو
په دې ټول کې باید موږ کسان ولرو او دا ضروری ده بغیر دې نه کیږي. لکه څنګه چې مېلم صاحب ویلي ډرون ده بلې ډرون ده او د دې ډرون په مخ کې مقابله کې باید یو څه ولري دا خو نه کیږي چې ملت یم او هغه ما تراکې
مننه کوو
دې ټول دا ډېر ضروري ده
مننه کوو متاسفانه چې دا بحث ډېر خسته بحث دی. نور خبرې په کې دلې شي په ناروی کې میشت دینی عالم ابوبکر صافه او همدارنګ افغان شنون کې او د پانتون استاد اسحاق اتمر له دواړو مننه کوره بعد
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته